سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو د خراغلاستو ام پایل د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو باندې کوو. نن د مرغومي شپږمه په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل شپږ څلوېښتمه کالیزه ده. له نن نه شپږ څلوېښت کاله پخوا لسګونه زره شوروي ځواکونه د هوا او ځمکې له لارې افغانستان ته ننوتل. هلته یې د حفیظ الله امین په مشرۍ حکومت ړنګ او د خلق ګوند بلې څانګې مشر ببرک کارمل واک ته ورسو. لس کاله وروسته شوروي ځواکونه د افغانستان د خلکو د مقاومت په نتیجه کې له افغانستانه ووتل، خو دغه یرغل او جګړې په افغانستان کې درنه مرګ ژوبله رامنځته کړه. په میلیونونو خلک یې کډوال کړل او داسې ژور آثار یې پرېښودل چې ولس یې تر اوسه هم نتایج ګالي. د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي په تېرې یوه اونۍ کې څه د پاسه څلور زره افغانان پاکستان کې نیول شوي. دغو ادارو په ګډ ریپورټ کې راغلي دغه شمېر وړ میونۍ په مقایسه څوارلس سلنه زیاتوالی ښیي. پاکستان کې افغان کډوال وایي پولیس یې په کورونو چاپی وهي او هغوی د اخراج لپاره کمپونو ته لیږدوي. سږ کال سلګونه زره افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه کړای شوي. ایران کې یو شمېر افغان کډوالو نن په افغانستان کې د پخواني نظام د پولیسو د یو قمندان اکرام الدین سری د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. اکرام الدین سری د تېرې چهارشنبې په ورځ په تهران کې په ډزو وژل شو. تر اوسه کوم کس یا ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. جنرال سری په تېر نظام کې د تخار، بغلان او نورستان امنی قمندان و. اوکراینی چارواکي وایي پلازمینه کیف باندې د روسیې د ډرونو او توغندیو په بریدونو کې یو کس مړ او دوو کوچنیانو په شمول یوولس نور ټپیان شوي دي. ودانیو ته هم زیان رسیدلی. د کیف تقریبا درېیمه برخه اوسیدونکي د ژمي په دې یخنۍ کې د تودوخې سیستم څخه بې برخې شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي چې د امریکا ولسمشر ټرمپ سره سبانیو خبرو ته چمتووالی نیسي ویلي د غبرید څرګندوي چې روسیه نه غواړي جنګ پای ته ورسوي. او سلمان خان شپېته کلن شو. د بالیوډ سینما دا وتلی فلمي لوبغاړی له دریو لسیزو په فلمونو کې لوبیږي. سلمان خان چې پلار یې مسلمان او مور یې هندوه ده د 1950 کال د ډسمبر په 8مه د مدیا پرادیش ایالت په اندور کې زیږیدلی. سلمان خان که څه هم له څو فلمي نجونو سره د مینې کیسې او داستانونه لري، خو لا تر اوسه یې واده نه دی کړی. سلمان خان، شاهرخ خان او عامر خان چې د بالیوډ په خانانو مشهور دي، درې واړه سږ کال شپېته کلن شول. سلمان خان په څه باندې یو سلو شلو فلمونو کې کار کړی چې تر ټولو مشهور یې بجرنګی بای جان، د بانک سلطان او تیری نام یادیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. دغه پروګرام کې اوري چې په پاکستان کې تیر یو څلور زره افغان کډوال نیول شوي دي. دوی وایي هلته پولیس ډېر پتنګوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له ګاونډي ازبکستان سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا خبر ورکړی. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د کډوال عالي کمشنری یو این ایچ سی آر او د کډوال نړیوال سازمان یا موسسه یو ایم راپور ورکوي چې یوازې تیر یو اونۍ په پاکستان کې څلور زره څخه ډېر افغان کډوال نیول شوي. د یو این ایچ سی آر او آی او ایم په دغه ګډ رپورټ کې چې پرون یې خپور کړی راغلی، دا شمېر د تیر اونۍ په پرتله څوارلس فیصده زیات دی. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي پولیس یې پرله پسې کورونو باندې چاپی وهي او افغانانو له نیولو وروسته د ډیپورټ کمپونو ته انتقالیږي. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ په چټکۍ روانه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ او د کډوالو نړیوال سازمان راپور ورکړی چې یوازې په تېره یوه اونۍ کې په پاکستان کې له څلورو زرو ډېر افغان وګړي نیول شوي دي. د یو این ایچ سی آر او آی او ایم په دې ګډ راپور کې چې جمعه د ډسمبر په شپږویشتمه خپور شوی راغلی چې د روانې میاشتې د ډسمبر له څوارلسمې تر شلمې څلور زره څلور سوه دوه ویشت افغانان نیول شوي او دا شمېر د تېرې اونۍ په پرتله څوارلس سلنه زیاتوالی ښیي. د راپور له مخې په نیول شویو کې د پی او آر کارت لرونکي، د ای سی سی کارت لرونکي او همدارنګه بې اسناده کسان شامل دي. د راپور په ټکو د 2023 کال له جنوري د روان 2015 کال د دسمبر تر شلمې پورې په پاکستان کې یو لک اتویش زره درې سوه اووه څلوېښت نه زیات افغانان نیول شوي چې له دې شمېر د نیول شویو نوي زره پیښې یوازې په روان کال کې ثبت شوي، خو یونیسیار ټینګار کړی چې دا شمیرې په ځانګړي ډول د بیا اسناد افغانانو په اړه تر حقیقي کچې کمی ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د پاکستان په بیلابیلو ایالتونو او په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو او اخراج لړۍ په شدت روانه ده. په اسلام آباد کې د حاجی کمپ په نوم د ریپورت په یو مرکز کې توقیف شوی یو افغان تبه د نوم د نه خودلو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د غزای ته وړې او نن خای له بایومټریک وروسته افغانستان ته ریپورت کړل شي. نو موړي د غراز د کمپ د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشکلات سره مخ یو زرانه امراوسی ناجدگان نگرد شیر افغانانی نیولی زیم تن به اولو بلی خواهیق ده کنیش یو ساد بعد دو ساد بعد هم به میتیکی هم دانن و ترمازیگر هم دیپورت کلوی خواهد لاری بندوالی زی و مشکلاتی نیزی ترخم بادر بنده لبلی خواه دیپورتی سره مخ یو ده دو نیم کالم دلتا به انتظار که پیر که.
بل خو د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې میشت یو افغان وای د دوی سیمه ته پرلپسي پولیس ورزي او د پی وار او ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال نیسی او د ډیپورت کمپونو ته انتقالوي. نو موړي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دغه تیر شپه دلته د کوم سیمه کې چې موږ وسیګو دوی عملیات وکړو ټول افغانان ونیول موټرو کې بار کړل په دوی کې ماشومان هم وې زنانا هم وې او هوا هم ډېره سړه ده په دې سوړ ژمي کې له کورونو وویستل او یو نامعلوم خواته یې بوتلل. نو زموږ لپاره وضعیت بیخي ډېر خراب او د اندېښنې اصلا هېڅ نه پوهېږو چې بالاخره به څه کېږي. او
دغه افغانان د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو د ملاتړو بنسټونو نه غواړي چې پر پاکستان فشار راوړي ترڅو د دوی د ډیپورټ او نیولو لړۍ ودروي. داسې مهال چې د دې وړاندې په وار وار د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د جبري ډیپورټ لړۍ ودروي خو پاکستان نه یوازې دا لړۍ درولې نه ده بلکې لا یې شدت ورکړی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د ډسمبر په 24مه په خبر کړي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په ترڅ کې هیواد ته له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو اوښتی. په راپور کې راغلي و چې دا مهال شاوخوا 2 میلیون افغانان په پاکستان کې میشتي. دغه سازمان زیاته کړې چې یوازې د نومبر په میاشت کې له 1,01,000 ډېر افغانان افغانستان ته ستانه کړل شوي چې نږدې 78 تنه یې د چمن، تورخم او بارامچې له لارو ایستل شوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په دې راپور کې ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول، جبري ایستل، د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامل ده. همدارنګه د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله د کورونو تشول د پراخې بېکورۍ لامل شوی او په ځانګړي ډول د کورنیو خزینه سرپرستانې ډېرې زیانمنې دي. د راپور په ټکو آن ځینو کورنیو په پارکونو او جوماتونو کې پناه اخیستې. د راپور له مخې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د کډوالو لاسرسی محدود دی او افغانان له شدیدو معیشتي محدودیتونو سره مخ دي چې اندېښنې رامنځته کړې او رواني روغتیا او ملاتړ ته یې اړتیا ډېره کړې ده.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ.
په لوګر کې د سری میاشتې ټولنې په چوکاټ کې د آی سی آر سی یا د سری صلیب نړیوالې کمیټې په مالي ملاتړ 1,300 کورنیو سره د نقدو مرستو دویم پړاو پیل شو. په دې پړاو کې یوې کورنۍ ته 1,000 افغانۍ نقدي مرستې ورکول کیږي. بل لور ته راستانه شوي کډوال په دې مرسته خوښي څرګندوي خو وایي د لوګر ژمی یخ دی او دوی اساسي سرپناو ته اړتیا لري. جزئیات د نجیب الله لوخیل په ریپورټ کې.
په لوګر ولایت کې 1,300 هغو کورنیو ته چې د روان 2015 زیږدیز کال په اوږدو کې له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستنه شوي، د افغاني سرې میاشتې ټولنې په چوکاټ کې د آی سی آر سی یا د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مالي ملاتړ د نقدي مرستو د ویش بهیر پیل شو. د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر شیخ شهاب الدین دلاور خبریالانو ته وویل چې دا بهیر به د ټول هیواد په کچه پلی شي. د نوموړي په وینا په دې پړاو کې هرې راستنه شوې کورنۍ ته 1,000 افغانۍ نقدي پیسې ورکول کیږي.
اره کورنۍ ته د سرې میاشتې له طرف نه 1,000 افغانۍ توجه کیږي. ټول 1,500 کورنۍ دي، دا هغه مهاجر دي چې سږکال په 2015 کې راغلي دي، د لوګر مربوط مهاجرین دي، هغو ته دا توجه ده. او ان شاء الله دا بهیر به په ټول افغانستان کې چیرته به نغدي پیسې توجه کیږي، چیرته به غذایی مواد او غیر غذایی مواد ورکول کیږي.
په ورته توګه هغو نویو راستنه شویو کډوالو چې د دې مرستو په دویم پړاو کې هغوی ته نقدي مرسته ورکړل شوه، په دې خوشحالي څرګندوله چې په دې پیسو یې هغه ضروري اړتیاوې پوره کیږي. یو تن راستنه شوی کډوال محمد نعیم وویل
دا ستونزې زمونږ ډېرې کمې ان شاء الله موږ سره هیڅ نه وو دا باندې ډېر خوشحاله یو ښه مرسته را سره وکړه مخه غوښتنه تر لرو سي نمرې هم راکي جای نه نه لرو اور نمبر مختار کی
لوګر ته د نوی راستنه شوی کورنوی یو بل مهمه غوښتنه دوی ته د کورونو د جوړولو لپاره د زمکويش او په بدولو کې له دوی سره لاس نیوای دی په ورته توګه یو بل راستون شوی کډوال دین محمد وای لوګر سور جمعې لري او په خیمو کې لته گزاره نه کیږي نو د دوی بل مهمه اړتیا د اساسي سرپناه ده
منګه صدا پاکستان کې ټول ځون تیر کړی دا کار سي ګرځو ان شاء الله خپل وطن ته راغلی کارونو مارونو پیدا کو بس منګه حکومت نن دا وختنه کو سکور را کی نور صدا بس الحمدلله خو دلته خو خوشاله یو کا خپل وطن دا ګل وطن دا
په لوګر کې دراستنه شوی کورنۍ غوښتنو ته په پام د سری میاشتې ټولنې مسولینو ویل هغو راستنه شوی کورنۍ ته چې په خپلو سیمو کې د آبادۍ لپاره ځمکې لري د افغانستان په ټولو ولایتونو کې خارګوټي نقشه شوي او په یادو خارګوټو کې د ځینو اړینو تاسیساتو لکه سړکونو جوماتونو ښوونځیو او روغتیایي کلینیکونو له بیړنۍ رغونې وروسته د ویش عملي بهیر پیلوي
مخ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له گاونډي ازبکستان سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا خبر ورکړي دغه خونې ویلي ورسته له هغه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګری زرا کړه ورکړه په ټاپه ودرې د ازبکستان سره د سوداګری او ترانزیت په برخه کې اقتصادي اړیکې پراخ شوې د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي رړوته ویل غیوا د افغانستان له سوداګریزو شریکانو څخه دی او اوس مال د غیوا ته د صادراتو کلنۍ ارزښت له شلو تر سلو میلیون ډالرو ته لوړ شوی د عبد سال کې د ازبکستان د احصایې ملي ادارې تازه اعلان کړی چې د روان 2025 کال له جنوري تر نومبر پورې افغانستان ته د غیوا د صادراتو کچه 1.3 میلیارد ډالرو ته رسیدلې جزئیات په دغه رپورت کې
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه له ګاونډي ازبکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د اقتصادي اړیکو د پراختیا خبر ورکړي د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی شنبه د دسمبر 28مه ازادي راډیو د ویل چې اوس مهال له هغه هیواد سره د صادراتو او وارداتو په برخه کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته شوې دي دی وای په روسي کې چې له پاکستان سره د ستونزو له پیدا کېدو وروسته د بدیلو لارو د پیدا کېدو هڅه شوې تر څو موږ د صادراتو او وارداتو بهیر روان وساتو ازبکستان یو ښه شریک او په دې برخه کې اسانتیاوې رامنځته شوې دي زموږ صادرات هم ښه دي او رستر بل ډېریږي مخکې مو په کلنی ډول شاوخوا 40 میلیونه ډالر په ارزښت صادرات لرل خو اوس د غشمیر 100 میلیونه ډالر ته رسیدلی دی نوموړي ویل چې اوس مهال له ازبکستان افغانستان ته بیلابیل مواد په ځانګړي ډول اوړه غنم نفتي مواد برقي سامان الات هګۍ طبي مسالې او لبنیات واردېږي او له افغانستان څخه ازبکستان ته وچی او تازه میوې طبي نباتات او نور توکي صادرېږي هغه د غرازو ویل چې له پاکستان سره د 2 میلیارډ ډالر په اندازه سوداګریزه راکړه ورکړه اوس مهال په ټپه درېدلې او هڅه روانه ده چې د ایران چین او د ازبکستان په ګډون د منځنۍ اسیا د هیوادونو لاله د تشډک او سوداګریزي اړیکې پراخ شي په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر چې له ازبکستان سره سوداګري کوي د طالبانو د حکومت له لوري د واردونکو توکو د ګمرکي لګښتونو په اړه بیلابیل نظر نه لري د امان الله په نوم یو افغان سوداګر چې له ازبکستان د چرګانو هګۍ واردوي ازادي راډیو دی ویل چې ګمرکي لګښتونه لوړ دي دی وای اوس مهال د چرګانو د هګیو محصول ډیر لوړ دی یو موټر هګۍ چې وزن یې 15 ټنه وي له 8 تر 10 لکه افغاني محصول پر راځي ګمرکي لګښتونه لوړ دي خو بل افغان سوداګر مخلص احمد چې له ازبکستانه طبي سامان لات واردوي بیا وای
نو اوس څنګه چې د ازبکستان څخه راوړو د لنډه لاره ده نږدې لاره ده ارزانه ده او بل دا چې په لږ وخت کې مال رسیږي او د دې کیفیت هم ښه ده
په همدې حال کې د ازبکستان د احصایې ملي کمیټې اعلان کړی چې د 2015 کال د جنوري له میاشتې څخه تر نومبر پورې افغانستان ته د دې هیواد د صادراتو ارزښت 1.3 میلیارد ډالر ته رسیدلی دغه ادارې ویلي چې افغانستان له روسیې او چین وروسته د ازبکستان لپاره لوی صادراتي مارکیټ دی دغه ادارې په یو اعلامیه کې ویلي افغان اتباع د کال په اوږدو کې د سوداګرۍ لپاره ازبکستان ته د تلونکو بهرنیو وګړو تر ټولو لوی اډله جوړوي دغه ادارې د معلوماتو پر بنسټ د جنوري څخه تر اکتوبر پورې لږ تر لږه 3 لک سلویغ زره افغان سوداګر ازبکستان پاکستان ته تللی چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو اړیکو د پراختیا څرګندونه کوي. په ورته وخت کې د ایران د ګمرک ادارې تازه اعلان کړی چې د روان کال د مارچ له 28 د نومبر تر 28 پورې ایران افغانستان ته د 1.68 میلیارد ډالرو په ارزښت غیر نفتي مواد صادر کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان په دې باور دي چې د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ پراختیا په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې پاکستان خپل سوداګري ځلارې افغانستان ته بندي کړي یو ښه فرصت دی. لډلې شبیر بشیری ازادي راډیو ته وویل
با تشنج
دی وای د پاکستان سره د سیاسي ناندري او سوداګري راکړې ورکړل باندې دروسه یو ښه فرصت دی. امکان لري په راتلونکي کې دا د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا لامل شي. د غرض د سیمې هیوادونو د ته هم لیوالتیا لري چې د افغانستان محصولات هم خپل هیوادونو ته وارد کړي. نو زه فکر کوم دا یو ښه فرصت دی د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا لپاره.
خوب په ناشته میشه
دا بدل حال کې دا چې لتیر او څه د پاسه دوه میاشتو راهیسې پاکستان له افغانستان سره ټولې سوداګري او ترانزیټي لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې چې د دواړو لورو سوداګرو ته د پام وړ مالی زیانونه اړولي. د پاکستان د دې اقدام په غبرګون کې د طالبانو حکومت له دې هیواد سره د هر ډول سوداګریزو راکړو ورکړو د بندېدو اعلان کړی او ان افغان سوداګرو ته له پاکستاني لوري سره د معاملو د پای ته رسولو لپاره درې میاشتې وخت ورکړي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام اخونزاده له ازبکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د یادولو وړ ده چې د طالبانو د حکومت د چارواکو په ځانګړي ډول د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي په وروستیو کې بیلابیلو سیمه ییزو هیوادونو ته سفرونه کړي او د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د اړیکو د ښه کولو لپاره یې بیلابیل هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي.
له خبرونو ورآخوا
په کابل کې د وزوري چمن چې له اوږدو کلو راهیسې د ځوانانو او زلمکیو لپاره د فوټبال او پراورسته کې د کرکټ د تمرینو او سبا سیالیو ځای اوس د واټونو د سر پلورونکو او استفاده شوو توکو پلورونکو په بازار بدل شوی. د واټونو د سر یو شمېر پلورونکو وایي له کوم وخته چې د دوی کراچۍ وزوري چمن ته لیږدول شوي پلورې کم شوی او دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کابل کې د واټونو پر سر یو شمېر پلورونکي چې کراچۍ حضوري چمن ته لیږدول شوی شکایت کوي چې له هغه مهاله چې د ځای ته انتقال شوی پلورې کم شوی او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
ما په لومړۍ نایه کې د واټونو پر سر شیان پرولل. څو ورځې مخکې زه چمن ته انتقال کړم، مخکې پلور ښه و خو دلته زمونږ پلور کم شوی او مخکې کور ته نږدې وم او زما د غرمې خواړه هم له کور راوړل، هلته ډېر ښه و، حداقل کار مو کېده.
د واټونو د سر یو بل پلورونکي هم چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط ورته شکایت مطرح کړ.
مخکې مونږ کار ډېر ښه و او د عمومي سړک پر سر و، خو دلته له بازار لري یو تر څو چې خلک دلته بلدېږي
حکومت
پر محل خپل تمرینونه حضوري چمن کې کول او حضوري چمن د خلکو د ورزشي او تفریحي لپاره خزای دي. کدوی حضوري چمن لاسګاده او د شیانو بلورنځي او باندې بدل کړي یو بل زیاده.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل خاروالي وای دا یو موقتی اقدام دی. د دې د ریویان نعمت الله بارکزي د جمعې په ورځ د جدي په 15 ماتې ویډیوي پیغام پاستولو ازادي راډیو ته وویل.
د واتونو په سر پلور او پیر کابل کې دایمي کار نه دی بلکې یو موقتی دنده ده. لامدې عمله فعلا دوی د خار د نظم ښه کېدو لپاره دي سیمه کې دي. کله چې ورستۍ پلان تطبیق شي دوی به بل ځای ته انتقال شي او اوس د نظم د ښه کېدو لپاره دلته دي.
خو ښاغلي بارکزي په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې دا پلورونکي به څومره وخت دلته وي. د کابل ښاروالۍ د حضوري چمن د بیا رغونې لپاره څه پلانونه لري او د دوی لپاره بل کوم ځای په پام کې نیول سوی دی؟ د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کلونو کې ځینو خلکو حضوري چمن د استفاده شویو او دوهم لاس توکو په بازار بدل کړی و، خو د خلکو له سختو نیوکو وروسته دوی ته هلته د کاروبار اجازه ورنه کړل شوه. هغه مهال د طالبانو د کلتوري کمیسیون غړي احمد الله وسیق د دې اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کابل د حضوري چمن په ګډون د تاریخي ځایونو او تفریحي سیمو ساتنې ته جدي پام کوي. حضوري چمن چې د کابل له مهمو او مرکزی سیمو دی په کابل کې تر ټولو لوی لوبیز ځای په توګه یادیږي چې شاوخوا سل جریبه مساحت لري. حضوري چمن له څو لسیزو راهیسې د پوځي پریډونو، تفریحي پروګرامونو، روزنیزو غونډو او مختلفو سپورتي سیالیو د ترسره کولو لپاره کارول کېده. یو شمیر کابل میشتي وایي حضوري چمن سره یې ښې خاطرې تړلې دي او غواړي چې دا چمن بیرته خپل پخواني حالت ته راوګرځول سي. د دوی له ډلې محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل د کابل حضوري چمن په تیرو دوو لسیزو کې په کنډوالا بدل سوی وو او آن په نشه یي توکو دروغ د کسانو د راټولېدو په ځای بدل سوی وو. دا سیمه په 1989 کال کې د خصوصي سکتور لخوا ملي اولمپیک کمیټې سره د یوې موافقې پر بنسټ یو ځل ورغول سوه او په 1990 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل سوه. چارواکو هغه مهال ویلي وو چې د ټولې سیمه کې د چمن په جوړولو به د فوټبال لس میدانونه او د هاکی یو میدان جوړ سي او شاوخوا به یې د ملي اولمپیک کمیټې د معیارونو سره سم د کارولو لپاره کټاری جوړې سي. خو په تدریجي ډول دا چمن د خلکو او حکومتي چارواکو د بې پروايي له امله بیا شړ او په کنډواله بدل سو. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ځینې کلتوري او سپورتي ځایونه په سوداګریزو ځایونو بدل کړي دي. تر ټولو تازه مورد کې د طالبانو حکومت د آریانا لرغونې سینما چې په کابل کې یو تاریخي ځای ګڼل کېده ړنګ کړه او اعلان یې وکړ چې په ځای به یې یو سوداګریز مرکز جوړ سي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم د دغه پروګرام په وروستۍ برخه کې د اوبو د کړکیچ په ارتباط باندې یو مفصل ریپورت لرو چې په پلازمینه کابل او ګڼو نور لوی ښارونو کې افغانان د اوبو له جدي کمښت سره مخ دي او اندېښنې شته چې په راتلونکو کلونو کې که د اوبو د مدیریت غم ونه خوړل شي نو ممکن دغه کړکیچ لا پسې د خلکو لپاره زیان من تمام شي. په دې اړه پام وکړئ دغه مفصل ریپورت چې احمد شیبر جوړ کړی.
په افغانستان کې د څاګانو اوبه شکته شوې دي او په تیرو دوو لسیزو کې چې یو شمېر مؤسسو د پاکو اوبو لپاره بمبې شوې له هغوی هم په اکثر ځایونو کې اوبه نه راخېژي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د 2015 کال په اګست کې وویل چې 1.5 میلیون افغانان د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري. دا شمېره تقریبا د افغانستان نیمایي نفوس تشکیلوي. د روزګان د مرکز ترین کوټ اوسیدونکی سید آغا وایي
دا خلک د اوبو سره دونه په ستونزو کې دي چې نه د ډیرو ډیرو ځایو سره یو عامه سره وړي دی بل ځای سره وړي دی چا د ټانکی سره بر وړي کوم دلته چې په شاک تقریبا موږ په 100 متره نه په 200 متره کې موږ برمنه لرو د څنګه بنه لرو.
د کابل د خیرخانی مینه اوسیدونکي نجلا د کابل شار پاړه ورته خبره کوي
او به نشته په نلو کې په هفتو بنه راځي څاملره لاغه مو چ شوی.
د مرسی کورپس په نوم غیر دولتي مؤسسې په یو راپور کې څرګنده کړې ده چې د کابل اتیا په سلو کې د اوبو ځمکنۍ زیرمې ککړې شوې دي چې هم د فاضلاب او هم له نورو غیر صحي موادو سره ګډې شوې دي چې د څښاک لپاره مناسب نه دي. د افغانستان په نورو ښارونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخامخ شوي دي. په ښارونو کې تر ډېره اوبه د دې لپاره ککړې شوې دي چې د کانالیزیسیون سیستم نه لري او خلک له څاګانو سره نږدې د فاصلاب اوبو لپاره کندې کیندي چې دا اوبه د مځکې له لاندې اوبو سره یوځای کیږي او پاکې اوبه له څښاکه باسي. د اوبو متخصص ریاض درمل وایي
ټیک سیستمونه جوړ کړی شي چې هغه د ځمکې د لاندې اوبو سره ګډ نه شي، یعنی دا سپټیک سیستمونه ډیزاین شي په داسې ځایونو کې چې د ځمکې د لاندې سطحې اوبو او د سپټیک سیستم ترمنځ فیصله دومره وي چې تر 100 یا 150 کلو پورې دغه ناپاک مواد چې د ځمکې اوبو ته ګډ نشي له 100 یا 150 کلو وروسته دغه مواد خپل د بیولوژیکي لارو د کمپوست کېږي چې هغه به د انسان او یا چاپیریال په تاوان رسوي.
د کابل او د افغانستان د نورو لویو ښارونو د کانالیزیسیون د ایستلو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا ده. د اوبو د چارو متخصص ریاض درمل د دې ستونزې د لرې کېدو لپاره د لوی سیستم پر ځای د وړو کانالیزیشنونو د جوړېدو وړاندیز کوي.
موږ داسې کولای شو چې د زرو کورونو دپاره یا د 500 کورونو دپاره یو غیر مرکزی سیستم جوړ کو چې هغه نسبتا کم ځای نیسي او په کمو امکاناتو باندې موږ برابرولی شو تر څو فضله مواد راشي او په هغې ځای کې جوړ شي. د ځمکې په سر سیستمونه دي، یعنی ضروري نه ده چې د ځمکې د لاندې موږ دې ته پایپونه جوړ کړو، د ځمکې په سر باندې هم کولای شو د ویلو د لارې چې بندې وي نسبتا دغه مواد لاړ شي، او یا هغه سیستمونه چې دوی جوړ کړي دي چې په هغې کې دوی په لاس باندې همدغه مواد راوباسي، باید دا یو ځای ورته جوړ شي او هلته راشي. او د ډېر موږ کولای شو په بایولوژیکي لارو باندې د بکټریاو په وسیله باندې همدغه مرداري مواد چې دي لکه موزموږ د شنابونو نه چې راځي دغه بایولوژیکي لار باندې بکټریا په دې باندې عمل وکړي، او دینه موږ ګاز جوړ کړو، همدغه ګاز بیرته د همدغه شته کورونو د استعمال لپاره وکړو.
ترمځکې لاندې اوبه چې په افغانستان کې د څښاک د اوبو اصلي سرچینې دي، د فاضلاب تر څنګ د ځمکې د سر اوبه ککړوي. د ځمکې د سر اوبه چې د ځمکې د تل د اوبو سرچینې دي ککړې شي، او دا اوبه بیا هغه سي تر ځمکې لاندې نه جذب شي لکه رڼې اوبه، او که جذب شي ممکن تر ځمکې لاندې اوبه ورسره میکروبي کړي. کابل ښاروالي د 2015 کال په جون میاشت کې وویل چې د فاضلاب 1015 لارې چې د کابل پر سیند سپرې وي بندې کړې دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقیق وایي چې په ښارونو کې پلاستیک کڅوړې هم اوبه ډېرې ککړوي.
د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په هرات کې، په قندار کې نسب کومه ښاري ستونزې موږ لرو، د ککړتیا د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي، دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي، او خلک هم بېله دې سه مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، دغه په وس باندې 15 کڅوړې خپلو کورو ته وړي، په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لکشکي د خپله سودا تر اخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچي په خزلو په ځای کې. دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي، او دا کوشش اکثره چې وګوري دا بیا بېرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کم وي دغه ویالو ته دننوي، نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي، بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي. د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي.
شاغله مدقیق وړاندیز کوي که پلاستیکي کڅوړې له مجبوریت کور ته راوړو، بیا باید د خپل چاپیریال لپاره سم چلند ورسره وکړو.
د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار دا د کچیر یا غیر ریسایکل هغه بیا استفاده ولر شان کچیر زموږ ودول نه کوي، هدا خپل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړې نه استفاده وکړه، دغه ته د هدا خپل دوه درې غوټي ورکړي، غوټه دې کې هغه غټه خلته دې په وړې غوټه باندې بدله کړي، بیا دا شماله نشي پورته کولای، او بیا نشي کولای چې چې کوم ځای کوم منفذم بند کړي.
په افغانستان کې یو شمېر نړیوالې مؤسسې هڅه کوي چې خلکو ته پاکې اوبه چمتو کړي. په دې لړ کې یونیسف په 2023 کال کې په افغانستان کې 6,800 کسانو ته پاکې اوبه چمتو کړي دي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی د 2015 کال په جون کې وویل چې د 1,900 افغان کورنیو د څښاک د اوبو غمی کړی دی. اروپایي اتحادیه هم په 2015 کال کې ژمنه وکړه چې له اړمنو کورنیو سره به په افغانستان کې د لاسي بمبو او څاګانو په ایستلو کې مرسته وکړي، خو که چیرته عام خلک د اوبو د ککړتیا غم ونه خوري، ممکن افغانان د څښاک اوبو له جدي ستونزو سره مخامخ شي. او یونیسف خو خبرداری ورکړی که وضعیت همداسې وي، په کابل کې به تر 2030 کال پورې د څښاک لپاره خلک اوبه نه لري.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیر ځای لار چې دا د شوزه په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوزه کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رلو.